این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
ساعت لس بجیش و قدرمان و آوریدون که دازاری رادیوی وی بلی خبرمونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم. در دی ساعت در خبرمونی پا راپرونو که باوری چه پا افغانستان که در نریوال و زواکون و عمومی قماندان وی چه در طالبان و حملی کمیشی ویدی. او در غراز با پیوبل راپور که باوری چه پا افغانستان که در امریکا پا مشه در نریوال و زواکون و در جگلی در تمرکز زای لجنوب سخه جنوب ختیز و سیموت انتقالیشی. نور موضوعات هم لرو چه لخبرونو روست به در ماری فکرم مستوجه وکلی افغانستان و نره خبرونو ته.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د القاعده شبکې د ستراتیژیک ماتې شیبه لنډه شوې ده. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو دویم پړاو بانن هم دوام وکړي او په کندهار ښار کې په دوو پرله پسې چاودنو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو د دفاع نوی وزیر لیون پنیټا وایي د القاعده شبکې د ستراتیژیک ماتې شیبه را رسیدلې ده. لیون پنیټا دا خبره پرون افغانستان ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې وکړه. هغه په کابل کې خبریالانو ته وویل مهمه خبره دا ده چې بن لادن وموندل شو او اوس د القاعده شبکې مهم مشران په یمن، سومالیا، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پیژندل شوي دي. دایوی د خبرې د یقیني کولو لپاره مونږ په ځانګړي توګه په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیت په بریالي توګه لیږدو. زما په اند همدا کار یوازې دا نه دی چې په طالبانو او د دوی په نورو مشرانو پسې لاړ شو، بلکې باید د افغانستان د ملي اردو غښتلی ځواک وروزو چې مسؤلیتونه واخیستلی شي. مونږ په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو ډېر نور کار هم پاتې دی چې دوی دا توان ولري څو مسؤلیتونه واخلي. دا حل لاره ده. هغه وویل که مونږ په بریالي توګه هغوی تعقیب کړو نو په رښتینې توګه به د هر ډول توطیه لپاره د هغوی ځواک له منځه یوسو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو دویم پړاو چې پرون په کابل کې پیل شو نن هم دوام لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه خبرې به نن هم روانې وي او د امریکا یو والي رتبه هیئت په کې ونډه لري چې مشري یې د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال فرانک ریجی ریو کوي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا دغه هیئت د جمعې پر ورځ کابل ته رسیدلی دی. په کندهار ښار کې نن سهار په دو پرله پسې چاودنو کې وو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ چاودنه کې چې په سلرمه حوزه کې شوې درې پولیس وژل شوي او د یو ملکي وګړي په ګډون درې نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د کندهار د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مسؤول شیرعلي فرهادي وایي چې بل چاودنه په اتمه حوزه کې د بهرنۍ ځواکونو پر کاروان شوی چې یو بهرنۍ سرتیری پکې ټپي شوی دی. په خبر کې ویل شوی چې دواړه چاودنې د ریموت کنټرول په واسطه شوی او لا تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی. بهرنۍ ځواکونو هم لا تر اوسه په دې چاودنه کې د خپل عسکر د ټپي کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې نن د افغانستان په ختیز او جنوب کې درې بهرني سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوي دي. د دې ځواکونو لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا بهرني سرتیری د وسلوالو مخالفانو په حملو او چاودنه کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې د پیښې د دقیق ځای او د وژل شویو بهرنیو عسکرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د فراه ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د 213 تختول شو ماین پاکونکو له ډلې څخه د څلورو جسدونه پیدا شوي دي. د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی ازادي راډیو ته ویل چې دا جسدونه په بکوا ولسوالۍ کې پیدا او تیر شپه د دې ولایت مرکز ته لیږدول شوي دي. د سرګنده کړه چې د پاتې 28 ماین پاکونکو د خوشي کولو لپاره د سیمهیزو قومي مشرانو هڅې دوام لري. دا ماین پاکونکي د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شول. د آذربایجان یو هوایی شرکت وایي افغانستان ته ورسته ترغیخ په لټولې الوتنې بند کړې چې د دې شرکت یو بارولونکو الوتکه د افغانستان په ختیځ کې ولبېده. د ورېښمینې لارې یا سلک وی دغه الوتکه د افغانستان د ختیځ په یو لری پرته سیمه کې لغره سره وجنګېده او نه تنسولې ووجل شو. د اسوسییټډ پریس د راپور پر اساس د سلک وی هوایی شرکت مشر پرون خبريالانو ته وویل دوی افغانستان ته خپل الوتنې د دې لپاره درولې چې د راغورځېدلې الوتکه د لویدو علت وسیړي. افغان او بهرنی ځواکونه د خپل اکمالاتو لپاره له همدغه الوتکو کار اخلي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و څلوېښت افغانۍ پنځه پنځوس پوله، یوه اروپایي یورو و شپېته افغانۍ اتیا پوله، یو سټرلینګ پاوند شپږ اویا افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه څلوېښت افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور پنځوس افغانۍ. دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د اوباما اداره به د پاکستان له پوځ سره د هغو میلیونونو ډالرو مرستې په دې خاطر ودروي چې واشنگټن د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاکستان له چلند څخه ناخوښه دی. نیویارک ټایمز د دریو لوړ رتبه رسمي امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکوي چې امریکا به له پاکستان سره د اته سوه میلیونو امریکایي ډالرو مرسته او د دوه میلیاردو د درېیمې برخې په کچه د تجهیزاتو مرستې یا وځنډوي او یا هم بندې کړي. امریکایي چارواکو دې ورځپاڼې ته ویلي چې دا تجهیزات او مرستې به هغه وخت بیرته پیل شي کله چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي او یا هم پاکستان د وسلوالو پر ضد لا ډېرې هڅې پیل کړي. د روان کال د مې په میاشت کې امریکایي خاصو ځواکونو د پاکستان یو پوځي مرکز ته نږدې پر هغه کیمپ حمله وکړه چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پکې پټ و. دې عملیاتو په دې اړه پوښتنې راپورته کړي چې آیا پاکستاني چارواکو د نوموړي د پټېدو لپاره له هغه سره مرسته کړې که څنګه؟ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو لوړ رتبه چارواکي خبرداری ورکړی که چیرې له لویدیځ سره د اټومي لانجې په خاطر په دې هیواد حمله وشي نو دوی به امریکایي الوتکې تر هدف لاندې ونیسي. د سپاه پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان امیر علي حاجیزاده په خپلو خبرو کې چې د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېدلې وویل چې الوتکې متحرکه اهداف دي، خو که چیرې دښمن دوی تهدید کړي نو دوی به هم هغوی په نښه کړو نو دوی به هم هغوی په نخه کړي. حاجی زاده همدارنګه دا ومنله چې ایران د فبروري په میاشت کې د فارس خلیج په پای کې د هرمز په سیمه کې په پټه مزایل آزمویلی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د نړۍ بیلابیلو مشرانو د یو نوي هیواد په توګه د جنوبي سودان د جوړېدو هرکلی وکړ. اروپایي ټولنې، بریتانیا، کاناډا او ترکیه د نورو هیوادونو ترڅنګ د جنوبي سودان د خپلواکۍ هرکلی کړی دی. د جنوبي سودان اوسیدونکي په پلازمینه جوبا کې د خپل هیواد د بیرغ پر رپولو سره د خپل خپلواکۍ لومړی ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د سودان ولسمشر عمر البشیر هم د هغو نړیوالو مشرانو په ډله کې دي چې په دغو مراسمو کې ونډه لري. دغه نوي هیواد په تیره جنوري کې د ټول پښتنې په نتیجه کې خپل خپلواکۍ واخیسته. د ترکمنستان تبیید شوی سیاسي مشر پرون ویل چې د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر هغې بلنې باور نه لري چې له مخالفو ګوندونو یې غوښتي څو په راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي. د فرانسې خبري آژانس د ترکمنستان د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر نور محمد خاناموف له قوله لیکلي چې ویلی دي د ولسمشر د ژمنو اورېدل او هیواد ته ستنېدل به سادګي وي، موږ به زندان ته واچول شو. خاناموف وایي ځینې سیاسي مشران په تروریزم او خیانت تورن شوي او ځینې نور ویره لري چیری هیواد تستانه شي تر دې لوی تورنبه ورپورې شي. د جمعې په ورځ د ترکمنستان ولسمشر سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړه چې خپل هیواد تستانه شي او د فبروري میاشتې په انتخاباتو کې برخه واخلي. سیاسي مشران وایي شاوخوا شپږ سوه ملاتړي دا مهال په دې هیواد کې بندیان دي. او د ګرجستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د دې هیواد درې فوټو ژورنالستان د پنجشنبې په ورځ روسیې ته د پټو معلوماتو د ورکولو په شک نیول شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ادعا کړې د یورپین پریس فوټو خبري آژانس فوتوګرافر زراب تورسکي زیدي د دوو نورو عکاسانو له لورې اخیستل شوي عکسونه د روسیې د دفاع وزارت استخباراتي څانګې ته لیږلي دي. له پنجشنبې راهیسې زراب له دوو نورو فوټو ژورنالستانو سره په توقیف کې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان ستان سیمه او نړۍ خبرونه.
لس بجې او نه دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم. راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو حملې کمې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د القاعده ماته حتمی وبلله. دنمارک او افغانستان یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې د جزئیاتو او هدف په اړه په راپور سربیره به له پاکستان سره د ترانزیت تړون د نه عملي کېدو په اړه له افغان سوداګرو واورئ.
د افغانستان د دولت نم جدي خواهش داده چې بل مسلمان دي.
لوی څارنوال د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د بریالیتوب لپاره د عدلي او قضایي ادارو پیاوړتیا ضروري بولي. دا مالی وزارت د ولسی جرګې د کابل بانک لپاره د سباندې اویا میلیون ډالرو د تصویب غوښتنه وکړه. د ځینو نورو مطالبو په څنګ کې به مطبوعاتو ته کتنه وکړو. په همدې خبرونه کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان چې د امریکا د استخباراتي ادارې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی وای، د تیرو پنځو کلونو وضعیت ته په پام سره د افغان او ناټو ځواکونو په وړاندې د طالبانو حملې په کمیدو دي. پیټرایس وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به بیا هم ائتلاف دا وړتیا ولري چې پر وسلوالو خپل فشار ته دوام ورکړي. د پیټرایس د څرګندونو جزئیات رویټرز خبری آژانس خبرې کړي چې صالح محمد صالح اوروي.
د سختریزو وسلوالو لوري د بریدونو څمروالي لکليدي مسایل څخه دي چې پاوز یې لمخې د افغانستان د نږدې لسکلنې جګړې بریا یا ناکامي ارزوي، چې د امریکا د پاوز لوري هم پر دې جګړې زیات تمرکز کوي. دغه ځواکونه به په همدې میاشت کې لدې هواده وتل پیلوي. جنرال ډیوید پیټرایس پرون ویل په می او جون میاشت کې د تیر کال د همدغو میاشتو په پرتله د وسلوالو بریدونه 2% کم شوي او په جولای کې هم دغه کموالی لیدل کیږي. له هغه پوښتنه وشوه چې آیا د بریدونو د کمیدو علت افغانستان ته تر 1000 د زیاتو تازه دم امریکایي سرتیرو لیږل دي، چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته د لیږلو ژمنه وکړه. پیټرایس په ځواب کې زړه نازړه سو ویل، زه نه غواړم حکم وکړم، خدای یو مهم پرمختګ دی او موږ دې ترتیا لري چې وګورو آیا دا وضعیت دوامدار دی کنه. باراک اوباما په افغانستان کې د ډیرا یو لکو امریکایي عسکرو له جملې په دې کال کې د 10000 د استلو ژمنه کړې او 3000 نور به در روان دوبی په پای کې له افغانستان څخه ووزي. پیټرایس ویل د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه به د عسکرو له کمیدو سره سره دا وړتیا ولري چې پر وسلولو خپل فشار ته ادامه ورکړي او له خپلو خوندي مرکزونو یې شاتګ ته اړ کړي. ډیوید پیټرایس به په سپتمبر کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر سي او دغه سرګندونې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وکړي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د جګړې تمرکز ځای له جنوب څخه د پاکستان پولو ته انتقالي شي او د دې هدف لپاره امریکایي پوځیان په خوست کې ځای پر ځای شوي دي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لوخې په داسې حال کې چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه په درو کلونو کې خپل حربي ماموریت پای ته رسوي، د ائتلاف مشران باور لري چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په کندهار او هلمند ولایتونو کې د دوی د ځواکونو لویو عملیاتو د جګړې ټوله په دې سیمه کې بدله کړې ده. د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لپاره اوس د افغانستان جنوب ختیز لومړیتوب لري. دوی په دې کار کوي چې په دې سیمه کې چې د پاکستان پولی ته نږدې ده او د سختریزو اکثره اډې هم د پولی پوری غاړه دي، د القاعده طالبانو او حقانی شبکې پر ضد عملیاتو لپاره ستراتیژي جوړ کړي. فرانس پریس خبري آژانس وایي امریکا به ممکن د راتلونکي کال تر دوبی پورې له افغانستانه 3000 سرتیري وباسي، خو دوی حاضر ده په خوست ولایت کې د خپل پوځیانو شمیر زیاتوي. په دې ولایت کې پوځي مقامات د دشمن پر ضد د جګړې او د افغانستان د لسکلنې جګړې د ګټلو خبرې کوي. د خوست ولایت په صبروي ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ تورن آرون ټپالمن وویل دا د اونۍ په اکثرو شپو کې د امریکا خاص ځواکونه دلته عملیات کوي. موږ مهاجمان یو، دوی ځپو او امنیت راولو. د ده هم وویل چې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې وسلوال مخالفان ځای پر ځای ول، خو دوی کلکه اراده کړې چې د دې ځای وضعیت بدل کړي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه په یوه راپور کې ویلي وو چې سره له دې چې ولسمشر اوباما پریکړه کړې چې له افغانستانه به 3000 پوځیان باسي، خو د اوباما دا څرګندونې د افغانستان د ختیځ په باب صدق نه کوي، ځکه چې هلته حالات بل ډول دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلی وو سره له دې چې د افغانستان د ختیځ په پرتله جنوب ته د امریکایي پوځیانو توجه زیاته ده، خو ځینې سخت ساري ډلې چې له القاعده سره مستقیمي اړیکې لري د پاکستان په خاوره کې له خپلو اډو څخه افغانستان ته وړي او حملې کوي. یو پوځي چارواکی وایي د افغانستان د ختیځ جګړې د جنوب تر هغو ځورونکي دي. تیرونی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس هم ویلي و چې د افغانستان له جنوبه به جګړه پر ختیځو سیمو چې له پاکستان سره په ګډه پوله پرتې دي متمرکز شي. په دغو سیمو کې سختریزي وسلوال له القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې لري.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روانې خبرونې په دوام کې د کابل ورسپانو ته هم کتنه کوو. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د عدلي او قضایي ادارو پیاوړي کول د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په بریا کې مهم رول لوبولی شي. لوی څارنوال چې پرون یې د لوی څارنوالۍ د شورا غونډې ته وینا کوله، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر لپاره د دولتي ادارو ترمنځ په هماهنګۍ ټینګار وکاوه. په دې غونډه کې د هغو اوو ولایتونو او ښارونو څارنوالان هم موجود ول چې ټاکل شوی د انتقال د بهیر په لومړي پړاو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. له بل لوري څارنوالانو د امنیت د نه موجودیت او لږو امتیازاتو په اړه شکایت وکړ. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومند په راپور کې واورئ.
پر اساحل کې چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر پیل ته له یوې اونۍ کمه موده پاتې، د هیواد لوی څارنوالۍ د دغه بهیر د بریا لپاره د عدلي او قضایي ادارو پیاوړتیا مهمه بولي. لوی څارنوالۍ د شنبې په ورځ د هغو ولایتونو او ښارونو د څارنوالانو ستونزې وڅېړلې چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر په لومړي پړاو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارلې کېږي. لوی څارنوال محمد اسحاق لکو غونډې ته په وینا کې وویل، که څه هم په دې اوو ولایتونو او په تېره بیا په هلمند او بامیانو کې د عدلي او قضایي ادارو په وړاندې ستونزې پرتې دي، خو هڅه کېږي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ کې هوارې شي. ښاغلی لکو امنیت او عدالت له یو بل سره تړلی وبلل او ویویل، د وای څارنوالۍ مهمه ده او د امنیت بشپړونکی ده. خلک وایي چې امنیت مهم دی او که قانونیت که امنیت نه وي قانونیت منځته نه راځي، او که قانونیت نه وي نو امنیت نه ټینګیږي. څارنوالۍ لکه څرنګه چې موږ ګورو خلک زیات تخریبوي، خو په دولت کې یو مهم رول لري. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د دې غونډې نتایج او سپارښتنې به د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ته وسپاري، سو څارنوالانو ته ورپېښې ستونزې هم په پام کې ونیول شي. د دغو ولایتونو څارنوالانو بیا د امنیت نه موجودیت او کم امتیازات د دوی د کارونو په وړاندې اساسي ستونزې وبللې. د هرات ولایت د استناف څارنوالۍ مشر ماریا بشیر بیا په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو کمښت هم یوه اساسي ستونزه بولي چې د څارنوالانو د کار په وړاندې ستونزې درولې دي.
په ولایتونو کې امکانات کم دي. موږ په 1500 ولسوالیو کې 1500 څارنوالان لرو چې په ډیرو لږو امتیازاتو سره او په داسې حال کې چې امنیتي ستونزې مخ په زیاتېدو دي ولسوالیو ته ځي.
خو لوی څارنوال وایي چې د څارنوالانو د امتیازاتو ستونزه تر یوه حده حل شوې او د سترې محکمې د پریکړې له مخې پس له دې به څارنوالان هم هغه ټول امتیازات ولري چې یو قاضي یې لري. په افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو د پیاوړي کولو لپاره دا سپارښتنه په داسې حال کې کېږي چې د بشري حقوقو د کمیسیون په رپورټ کې ویل شوي چې اوس د هیواد د 1500 ولایتونو په 1400 ولسوالیو کې د استناف محکمې نه دي موجود. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د فساد او زورواکانو نفوذ د عدالت د ټینګښت په وړاندې خنډ جوړوي.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونه وایي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستان په وړاندې د اپټا تړون د نه عملي کېدو د سرغړونې په صورت کې ورته عمل وکړي. د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزی چې د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وایي چې که دولت د دوی غوښتنې ته پام ونه کړي نو سوداګر به پخپله د پاکستان سره په سرحد کې په ورته عمل لاس پورې کړي. بل لور ته د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د ازادي راډیو خبریال مخفي عزیزي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا د کابو یو میاشت کېږي چې افغان او پاکستانی مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د تړون د پلي کولو اعلان کړی، خو افغان سوداګر شکایت کوي چې لا هم پاکستان ته د دوی مالونو ته د تلو راتلو اجازه نه ورکول کېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د شنبې په ورځ یې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې د پاکستان حکومت غواړي له دې لارې د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان سوداګري هم له افغانستان سره په سیاست بدله کړي. نوموړی وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې هم ورته عمل وکړي او افغانستان ته د پاکستانی سوداګرو د مالونو مخه دې ونیسي. خانجان الکوزی افغان حکومت ته د ستونزې د هواري لپاره داسې وړاندیزونه لري.
موږ د خپل دولت نه چی غواړو؟ اول دا مسله د وزیرانو په شورا کې په ډیر عاجل او افراطي په شکل باندې بررسی کی. دویم یو ډیر با صلاحیت ہے حد دی اسلام آباد او کراچی ته د دې مشکل د حلولو لپاره لاړ شي. دریم د افغانستان د دولت نم جدی خواهش داده چې بلمی سلامت دی. او څلورم زما خواست زما هلا د افغانستان د خلکو نه داده چې د خدای دپاره راویښ شئ، خپل دوست او دښمن وپېژنئ. هیڅ هغه جنسونه چې هغه یو سړی موږ سره ظلم کوي د هغې جنس مه اخلئ.
افغان سوداګر وایي چې په پاکستان کې د دوی د موټرونو د درېدلو له امله هر ورځ دوی ته 5 لکه امریکایي ډالر زیان اوړي. د افغان سوداګرو په وینا په یو شمېر موټرونو کې داسې مواد لکه درمل او خوراکي څیزونه بار دي چې د وخت په تیریدو سره له منځه ځي. سوداګر زیاتوي د پاکستان سره په سرحد کې د افغان سوداګرو 15 یوازې د تازه میوې کانټینري چې 3 میلیونه افغانۍ ارزښت لري هم درېدلي چې د پاکستاني چارواکو لخوا ورته پاکستان ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. د ښاغلي الکوزی په وینا پاکستان هر کال افغانستان ته د سوداګرۍ څخه 1.5 میلیارد ډالره ګټه ترلاسه کوي چې لا هم افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې له سیاست نه کار اخلي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د ستونزې د هواري په برخه کې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې کړې دي. د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل دې ته خوشبینه دی چې دا ستونزه به په نږدې راتلونکي کې هواره شي.
دغه مشکل چې اوس افغان سوداګرو ته په کراچۍ کې پېښ شوی دی، د افغانستان د تجارت او صنایعو وزارت خپلې هڅې پیل کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت سره مو اړیکې نیولې دي. خوشبختانه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو لیک لیږلی دی د پاکستان صدر اعظم ښاغلي یوسف رضا ګیلاني ته، او له هغوی نه په دغه لیک کې غوښتنه کړې ده چې د 2 میاشتو پورې بانکي ګارنټي او مالي ګارنټي معاف شي د دواړو هېوادونو لپاره. نو موږ امیدوار یو چې په دغه 3 ورځو کې به دغه ستونزه حل شي.
د ښاغلي الکوزی سربیره یو شمیر سوداګر هم ګواښ کوي کچیرې دولت پاکستان سره د ستونزې د هواري په برخه کې جدي ګام او ورته عمل ونه کړي، نو ټول سوداګر به خپل جواز لیکونه د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته وسپاري او له سوداګرۍ بلاس واخلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ترانزیت تړون څو واري د دواړو لوریو د لوړ پوړو چارواکو لخوا لاسلیک شوی دی. خو د دې تړون د پلي کولو وروستی اعلان د جون په 11 په اسلام آباد کې په داسې مهال وشو چې افغان ولسمشر له پاکستاني مشرانو سره د سیمې د وزې او لاخې همکارۍ لپاره دغه هېواد ته تللی و. افغان سوداګر وایي چې د نوي تړون په لاسلیکېدو سره یې ستونزې هوارې نه، بلکې ورځ تر بلې یې د پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې ډېرېږي.
قضاوت ستاسو.
ساعت 10:00 او 3:00 د تاسیس مشغله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسعد آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 3.5 څپه صافه واضح اوریدای شي. اوس به هم حمید مومن راته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر روانه خبره او د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه نن بیا هم په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د بحث اساسي موضوع جوړوي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼه لیکلې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه د دویم پړاو خبره د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې چې 2 ورځې به دوام وکړي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا خبرې په یو داسې حالت کې پیل شوې چې افغانستان له سیاسي، پوځي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو له پلوه چې په داسې تړونونو کې د یو هیواد د ګټو د خوندي کولو لپاره مهم دي په ناوړه حالت کې ده. ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې زیات تمرکز په هغو هڅو کړی چې په افغانستان کې د دې تړون لپاره د خلکو د ذهنیت د جوړولو لپاره روانې دي. ورځپاڼه د پاکستان د درنو وسلو وروستۍ حملې هم د دغو هڅو یوه برخه بلله، سو افغانان له امریکا سره داسې یو تړون ته تیار کړي. ورځپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې افغانان ځان د ګاونډیو تر ګواښ لاندې او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د رامنځته کولو لپاره مجبور او بولي، نو د هیواد ګټې به په څه ډول خوندي شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال په مشرۍ او جګپوړې پلاوي برخه اخیسته. د ورځپاڼې په باور دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له مخکې نه شرایط او اسناد تبادله شوي دي. اراده او هیواد رسپانه به افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر په سفر بحثونه کړي، خو دا نه دی لیکلی چې آیا دا سفر د ستراتیژیکو اړیکو له تړون سره کوم تړاو لري او که څنګه. اراده خپلواکي رسپانه لیکلی چې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې غواړي چې د هیواد د روان حالت تر څنګ د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې روانې هلې ځلې ورزوي. خو هیواد دولت ورسپانه به له افغان ولسمشر سره د لیون پنیټا د لیدنې په بهیر بحث کړ او لیکلی چې دواړو خواوو په دو اړخیزو اړیکو او ستراتیژیک تړون په اړه خبرې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیم اړیکې بله مسله ده چې په کابل کې خبریدونکو ځینو ورځپاڼو راخسته. خدمتګار نادالوتو ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي. ورځپاڼې په پاکستان کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلی چې طالبان له واشنگټن سره د خبرو د پټولو لپاره دا خبرې یوازې د بندیانو تبادلې په موضوع پورې محدودې بولي.
د امریکا د دفاع نوی وزیر لیون پنیټا پر دې مقام له ټاکل کېدو وروسته پرون افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې وویل چې د ده په باور که چیرې امریکا د القاعده شبکې پاتې شل نور غړي او مشران هم ووژني یا ونیسي، نو د دې شبکې ستراتیژیک ماته نږدې ده. پنیټا پرون ماښام له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او پر ځینو مسایلو ورسره خبرې وکړې. په دې اړه سالم محمد صالح راپور اوروي.
لیون پانیتا لس ورځې مخکې د رابرټ ګیټس پر ځای د امریکا د دفاع وزیر سو. پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ او تیر ماښام یې له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې پر مبارزې، د امنیتي مسولیتونو پر انتقال، د ملي اردو پر تجهیزولو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د جرمني خبري اژانس وایي پانیتا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرای سره هم وکتل چې دی به په نږدې ورځو کې افغانستان پرېږدي او د پنیتا خوانی دنده یعنی د امریکا د استخباراتي ادارې مشري به واخلي. پنیتا کابل ته تر رسیدو مخکې رسنوي ته وویل چې د می په دویمه د پاکستان په بیټاباد کې د امریکا د کمانډو ځواکونو له لوري د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې له لسو تر شلو کلیدي هدفونه په ځینو هیوادونو کې پیژندل سوي دي.
I would say you know somewhere around 10 to 20 key leaders
زبا دا ویم چې د القاعده شاوخوا لس شل مشران په پاکستان، یمن، سومالیا او شمالي افریقا کې ست کچری موږ یې تعقیب کړو. په ستراتیژیک لحاظ القاعده ماتولای سو. موږ دوی قوت شند کړي چې د سپتمبر د 11 غونډي نور بریدون نسی کولای. دوی په تیښته کې دي. دوی سمه تر وجل کېدو وروسته هغه شیبر رسیدلی چې پر دوی زیات فشار راولو. ځکه زما په باور کډغه هڅه تایید ما ورکړو موږ واقعا القاعده چې د هیواد ته ګواښ ګڼل کیږي دړې وړې کولای سو. پنیتا چې دوه کلمه کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وو د بن لادن وژنه د القاعده شبکې د ماتولو لپاره مهم پایل وباله. پنیتا پر پاکستان ژغو کړ چې د القاعده شبکې پر خلاف په جګړه کې مرسته وکړي. دوی ویل امریکا په ځنګړي ډول له پاکستان غوړي د القاعده د نوي مشر ایمن الزواهری پر ځای اقدام وکړي چې غالبا د پاکستان په قبایلی سیمو کې وسی.
د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د پنشیر د ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنگل باغوی موږ د دې ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه نشو اخیستلی. نوموړی وایي ولایت یې له یو شمېر ناامنو ولایتونو سره پوله لري او د امنیت ساتنې لپاره ډېر ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي د څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د حقیق کړنلارې په اړه اندېښنې راپورته کړي چې ټاکل شوې په همدې ورځو کې د پنشیر په ګډون د یو شمېر سیمو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. په دې اړه په واشنگټن کې د ازادي راډیو خبریال محمد طاهر یو تبصره کښلې چې غټه کې اجمل دراوروي.
محمد طاهر په خپل دې تبصره کې لیکي پنشیر د هغو سیمو څخه دی چې ټاکل شوې د پراتلونکو ورځو کې امنیتي چارو مسولیت افغان لوري ته وسپارل شي. د لوړو غرونو په منځ کې پراته دا دره یوازینۍ سیمه وه چې طالبان د خپل واک پر مهال ونتوانېدل چې تر کنټرول لاندې یې راولي. اوس هم د امنیت له پلوه دا یوه داسې سیمه ده چې د کابل چارواکي امنیت ته ډېر اندېښمن نه ښکاري. خو د تبصرې د لیکوال په وینا اوس د خپل ولایت د امنیتي چارو د مسولیت په اخیستلو کې د پنشیر د سیمه ییزو چارواکو کمه لیوالتیا د امنیت د انتقال په بهیر کې د کرزی ادارې او واشنگټن ته یو خبرداری دی. ځکه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د بارک اوباما پلان پر هغو ارزونو ولاړ دی چې وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې جوګه دي چې د ځینو سیمو د امنیت چارې سنبال کړي. د د افغانستان په جګړه کې د امریکا نور متحدین هم د هرې ورځې په تیریدو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکا ته ورته پلانونه اعلانوي. د تبصرې لیکوال زیاتوي پنجشیر یوازینی ولایت نه دی چې ستونزې پکې دي. ورڅیرمه مزار شریف چې هغه هم د هغو سیمو پولیس کې دی چې مسؤلیت باید افغان لوري ته وسپارل شي، تر دې هم خطرناک ښکاري. مزار شریف د تیر اپریل میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ډیر آرام او سولهیز معلومېده، خو کله چې په یادې نیټې په دې ښار کې د ملګرو ملتونو پر دفتر برید وشو او 12 کسان پکې ووژل شول، نو څرګنده شوه چې دلته هم امنیتي وضعیت هسې چې فکر کېږي ښه نه دی.